رښتینی خبره
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپینی خبری یا روکو راست اخبارونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیلم پاروان خبرونه کوم زنه شباشنا او قدیر مشرف قربانی درنو ویدونکو په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو خبرګونونو په ډیری دودی تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړی دي طالبانو د تیر شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا غږ بی بی سی او دویچ بله تصویری خبرونه چې د زنو خصوصي رسنیو له خوا خبرې دي باندې کړی دي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم په دې اړه خبرګون خوده لري
ما هم سلام خدا تقدیم میدارم ما چنل که همکارم گفتن کمیته حفاظت از ژورنالیستان روز دوشنبه 28 مارچ ضمن تایید از رهایی 7 ژورنالیست و کارمند رسانه‌ای از توقیف طالبان خواهان متوقف شدن این روند شدند. این کمیته که حامی رسانه هاست با استناد گزارش های خبری در وبسایت رسمی خود نوشته که نیروهای طالبان از روز شنبه 26 مارچ بدین سو 7 ژورنالیست و کارمند رسانه‌ای را بازداشت و سپس از قید آزاد کردند و در عین حال به رسانه های داخلی دستور دادند تا بخش و نشر محتویات نشرات سه رسانه بین المللی را متوقف سازند. جزئیات از این مطلب و این که پیامدهایش چی است، طالبان با این کار خود میخواهند چی را به اثبات برسانند و توقف رسانیدن خبرها و گزارشها از رسانه های آزاد ملی و بین المللی میتونه چی تاثیرات و پیامدهایی را بر اذهان مردم داشته باشه، در لابلای این ساعت با مهمانان ما بحث خود کردیم. ولی قبل از همه توجه کنیم به خبرهای این ساعت از همکارم.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د چین د بارنیو چارو وزارت ویلي دي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو خارجه وزیران سبا ته د چین په قربتوب د افغانستان په حق له درې مغونډه پیل کړي د چین د بارنیو چارو د وزارت نطاق وانګ وین بین د مارچ په 28 خبريالانو ته ویل چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د پاکستان، روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان خارجه وزیران او د امریکا خاص استازي ګډون ولري. د غونډه ته د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی هم بلل شوی دی. همداشان به د قطر او اندونیزیا د بارنیو چارو وزیران هم سبا په دې غونډه کې ګډون ولري او د غونډې ریاست به د چین د خارجه وزیر وانګ یی په غاړه وي. د چین د خارجه وزارت نطاق ویلی دی چې هیواد علاقه لري چې د افغانستان په حق له گاونډیو هیوادونو اجماع ترلاسه شي او د افغانستان سره د بشري مرستو د دوام او په دغه هیواد کې د ثبات د ټینګیدو په حق له بحثونه وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلی دی په ټولو سلور د شولایتونو کې په اړو کسانو د خوراکي مرستو ویشل پیل کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې یوازې د جوزجان د ولایت په لری پرتو سیمو کې په ډیروانه میاشت کې په 2,500 کسانو خوراکي مواد ویشل شوی دي. د نجونو په منځني او ثانوي زده کړو د بندیز په غزیدو د نړیوالو عکسالعملونو په ترڅ کې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دغه اقدام وغنده او د طالب چارواکو نه وغوښتل چې د نجونو د زده کړې د مخنیوي لپاره دي نورې باندې نه جوړوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د طالبانو له لوري د شریعت او افغاني د دود دلیل راوړل د ښځو او نجونو د حقوقو نه د طالبانو زړه پلمه ده. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې درې تلویزیونی خبرونه بندي کړې دي. طالبانو د تیر شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا غږ، بی بی سی او دوچې ویلي تلویزیونی خبرونه چې د زنو خصوصي چینلونو له لارې خبرې دي بندي کړې. په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او په مطبوعاتو د نوي محدودیت نه علاوه طالبانو خپل ژمنې هم نه دي پوره کړې. خود طالبانو د حکومت نتاق ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دوی د هغو مطبوعاتو د خپرونو مخه نیولې ده چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونو رعایت نه دی کړی. د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي دي چې د حمل د میاشتې په 14مه به په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو ویشل په عادي ډول پیل شي. د پاسپورټ ریاست د مطبوعاتي چارو عامر شفیع الله تسل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې ټاکل شوی نیټه ټول خلک کولی شي چې د پاسپورټ د اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکیږي. خاغلی تسل په نننی کانفرنس کې د خلکو نه غوښتي دي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره هیڅ چاته پیسې ورنکي، فورمې باید آنلاین ډکیږي. د سی بی او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو پلویانو د دوشنبه په ورځ هغه وخت په اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه چې په پارلمان کې مخالفو پاکستانی وکیلانو د صدر اعظم عمران خان نه د عدم اعتماد په مسلې باندې بحث پیل کړ. دوی وایي د عمران خان د حکومت نه ځکه واک بیرته اخلي چې اقتصادي چارې سمینه دي تنبل کړي. د مخالفو وکیلانو ائتلاف یعنی د پاکستان دیموکراتیک تحریک هڅه کوي چې د خان ائتلافي ملګري د هغه نه واړوي. عمران خان چې په 2013 کال کې په عمومي انتخاباتو کې د ډیر کم اکثریت رای ګټلو نه پس ائتلافي حکومت جوړ کړ، اوس د سخت سیاسي مخالفت سره مخ دی. هغه دا تورونه رد کړي دي چې ګوندې د خپل واکمنۍ نه غلط کار اخیستی دی او ویلي دي چې د عدم اعتماد رای گیری به وګټي. روسي او اوکراین هیئتونو د ترکیې د استانبول په ښار کې مخامخ خبرې پیل کړې دي. په سباندې دوه هفتو کې د اول وار دی چې دواړه لوري په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني. د دې خبرو هدف دا دی چې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو په سر موافقې ته ورسیږي. د اوکراین جمهور رئیس ویلي دي چې اوکراین تیار دی چې خپله بې طرفي اعلان کړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغې جوړې غور وکړي. د اوکراین چارواکو ویلي دي د هغو نتایج چې راپورټونو په هکله څېړنه کوي چې وایي د دوی پوځیانو اسیر روسي پوځیان شکنجه کړي دي. نوموړي دا خبره هغه وخت وکړه چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې وښودل شو چې اوکراینی عسكر هغه روسي پوځیان شکنجه کوي چې په اوکراین کې په جګړه کې نیولې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي دي د هغه خبرې په حق لا بخنه نه غوړي چې ویلي دي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدی. بایدن د مارچ په 16مه د پولند مرکز وارسا کې دا خبره کړې و او هغه مهال د هغه خبره داسې تعبیر شوه چې ګواکې دای د روسي په رژیم کې بدلون غواړي. پرون د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د بایدن د خبرې په یقیني ډول د خطر زنګ وباله، خو بایدن وایي هیڅوک دا باور نه کوي چې د دې ویلې وی چې پوتین له واک لري کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، به برنامه امشب روک و راست یا اسپین خبری خوش آمدن. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارم نوشاب آشنا. موضوع برنامه وضعیت آزادی بیان و خبرنگاران در افغانستان است و با توجه به اقدامات و تصمیم گیری های اخیره که طالبان در قبال رسانه های بین المللی ملی و همچنان ژورنالیستان اتخاذ کردن. در برنامه امشب ما دو مهمان عزیز داریم. محترم حبیب خیبر یک تن از خبرنگاران افغان هستند که در برنامه با ما حضور دارند و همچنان محترم زکی عارفی تهیه کننده برنامه های تلویزیونی در افغانستان. به هر دو مهمان عزیز خوش آمدید میگم. نوشابا جان.
بله، خیبر سیف سلیم شیخ پروانه تا
دیر زیاد تمانا نستاسو ده محترم شیخ تا دو وقت خیروی
او بالقدر من ملمت
هم عارفی سیف خوش آمده، تشکر از وقت
هم سلیم شیخ.
تشکر، سلامت باشین. من سلام خدا بنو بی خود شما و دو گردن دیما برنامه
کورم ودان قدرمن ملمنو او اوریدونکو نه هیله کو د خبرونه په فایل کې مخکې تر دې چې باس د ملمنو سره فایل کو زین الله سانګزې د هلمند ولایت د خبري اعلان د اتحادی په خوانه مسول امریکا غاک سره غږیدل دی د چنړی والے رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې دي او همدارنګ البته تصویري خبرونه بندي شوې دي او همدارنګ د خبري اعلان په وضعیت او الته محلي رسنۍ سره چې کوم برخورد کیږي د طالبانو د اوسنی حاکمیت لخوا په دې اړه یو څه څرګندونې کړي دي. هله د موږ سره اوسه د اوریدونکو او ملمنو سره د ستانګزي صاحب خبرې یو څه اورو بیا به بحث دوام ورکو.
بله،
په دې شک نسته چې تیرې دوه لسیزې په افغانستان کې د رسنیو یو زریزه موده و د بیان د ازادۍ د مطبوعاتو د ودی او په دې برخه باندې د خلکو د باور خورا شپیرساتو خورا شپرمختګو خلق د بیان د ازادۍ په ګټو باندې پوسوله او د هغو باندې باور کوي خپل ژغ چې تر مسولینو کسان مسولو کسانو پر رسوي په همدې لارې رسوي. هغه کنړیوال وي کملي وي او محلي رسنۍ وي خو اغیزي ډیر وي. یعنی موږ یو شل استراړونه درلود، لموږ د شل کلن دوره کې د جمهوریت په دوره کې یو ل شل استراړونه امدا د بیان ازادي درلود، لکه موږ وکولای شو ډیر معیاري او جوړ تلویزیون ولرو، رادیوګان ولرو، خپل په افغانستان کې ملي رسنۍ او د دې ترڅنګ نړیوال رسنۍ چې دلته فعالیت کوي د هغو ګټي او اغیزي بشمیره ډیر وي. خو متاسفانه دغه موده کوم جوایو لنډه و، دا چې تحولات راغلل تر تحولات ورسته موږ هر ورځ د رسنیو په وړاندې نوی نوی فیصلې چې هغه د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ودی او د رسنیو د پرمختګ په خلاف دي، دا اورو. ځینې رسنۍ د فشارونو له امله بندیږي، ځینې د اقتصادي ستونزو له امله بندیږي او ځینې بیا نور سیاسي عوامل دي چې د غول عمله بندیږي، چې په دې کې سلګونه رسنۍ همدا اوس بندې شوي دي په کابل کې، په ولایتونو کې. زما په نظر باندې د اوسنۍ نظام دا تیروتنه کوي، هغوی باید د رسنیو په ارزښت باندې پوه شي، نورې نړۍ ته وګوري او هغه رسنۍ چې دوی ګټه ځنې اخیستلی شي، دوی ته آگاهي ورکوي، دوی ته معلومات ورکوي. یعنی هر هغه یواد چې مسؤلین یې ژمن وي هغه د رسنیو باندې باور کوي، د رسنیو څخه معلومات اخلي، د اصلاح لپاره کار کوي، نه دا چې د رسنیو په نقد باندې یو رسنۍ وتړل شي یا خبر اعلان لدندو څخه مجبور شي چې ولاړ شي. دا چې هر په هر واجی، یعنی زوایم چې بيخي د نظام په اقتصادي برخه کې درسنوي سره کومک کړوي، نور خو د بیان د ازادي باید په تمام معنا سره ورته اجازه ورکړي وای او دوی ته ویلي وای چې تاسو ستونزې او مشکلات راټولې کړئ، ستونزې او مشکلات په مشکلي په نور چا کې دي ترڅو موږ ورته د حل لاره پیدا کړو. په دې ورستیو کې چې دا د بي بي سي او امریکا ژغ په خبرونو باندې هم بندیزونه لګیدلې دي، دا د خوشنۍ خبره ده. رسنۍ د همدې لپاره دي چې د خلکو ژغ وخت تر تا پرې ورسي، ستا ژغ وخت تر خلکو پرې ورسي او بلاخره ته ورته د حل لاره پیدا کړي، نه دا چې یو تاریکه جوړ شي، یو ګونګ وضعیت جوړ شي. دا حالات موږ پخوا تجربه کړي دي، کومه ګټه نه ده کړې. یعنی زه وایم چې دا یو اندېښنه ده، یو ستونزه ده، یو مشکلات دي. زموږ زرګونه ځوانان چې په ژورنالیزم برخه کې کار کوي هغه بیکاره سوله، رسنۍ وتړل سوله او لا هم د دې رسنیو مسؤلینو ته هغوی سره یو ډول تیز برخورد دوام لري، دا یو ښه زیری نه دی. په ځانګړې توګه په ولایتونو کې محلي رسنۍ د عامه پوهاوي، د بیان د ازادۍ، د آگاهۍ، د تعلیمي پروګرامونو یا نور تفریحي پروګرامونو لپاره ډیر اغیزمنې وي، چې هغه هم هر ورځ موږ تاسو خبریږو چې دا رسنۍ هم بندیږي. چې ښه مثال یې تېر ورځ قندهار دی، چې په قندهار کې په یوه ورځ باندې درې څلور رسنۍ بندیږي او هلته خبریالان بندیان کیږي. زما خپل د نظام له مسؤلینو څخه غوښتنه دا ده چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي، له رسنیو او د هغوی له مسؤلینو سره جدي.
خب شما آواز زینالدین استانگزی مسئول نشراتی یکی از رسانه ها را در ولایت هلمند میشنیدین که درباره وضعیت کنونی خبرنگاران صحبت میکردن. من میخوام که با توجه به صحبت های آقای استانگزی نظر هر دو مهمان عزیز بپرسم. جناب آقای عارفی، در قدم نخست اگر بگوین دیدگاه شما در قبال صحبت های آقای استانگزی چی است و در پلوی از او اگر به شنونده های ما هم و واضح بسازن که در یک کشور بغیر از رسانه های داخلی موجودیت رسانه های خارجی چقدر زیاد میتونه که حائز اهمیت باشه؟
خب جناب استانگزی صاحب گپای خیلی خوب اشاره کردن، موضوعات رو اشاره کردن که تمامش موضوعات عمومی بود و رسانه های بیرونی در یک کشور بودنش به خاطر فهم، دانش و ارتقای درست تمام اقشار مختلف جامعه ما کمک و همچنان به خاطر امی اطلاع رسانی خیلی کمک میکنه و موضوعات خیلی خوب پیش میه. اما با وجود دیگه که این خوبی ها ما در 20 سال گذشته پیدا کردیم و سرشکار کردیم و خدا به جامعه جهانی و به تمام دنیا تقریبا نشان دادیم که بله ما هم تعداد داریم، ما هم یک دولت واحد داریم، آزادی بیان داریم، اما با این بدبختی که آل بالای سر افغانستان آمده و دولت امارات تمام رسانه‌های خارجی را قید کردن، به یک نحوی تا جایی که من فکر میکنم این فقط اینا از خاطر این کارا را میکنن، به خاطر اینا امی لحظه کنترل سرچشمه‌ای بالای رسانه‌های افغانستان، بالای از خان مردم و بالای موضوعاتی که برشان جنجال میسازه در آینده ندارن. به همون خاطر اینا کدام گزینه دیگری ندارن، فقط رسانه‌ها را بند میکنن. کسایی که صدای خود را بلند میکنن که از جمله دوستای همکارای رسانه‌ای هستن، اونا را بندی میکنن، توقیف میکنن، زجر، شکنجه و تمام موضوع. و همچنین یک موضوعی را که باید یادآوری کنم، بسیاری خبرهای ضد نقیص از رسانه‌های غیری که اعتبار زیادتر ندارن نشر میدن، کونا هم تاثیرگذار است بالای تصمیم گیری حکومت که فعلا در افغانستان هست. مثلا ما شخصا در افغانستان نیستم، اما چند روز پیش یک خبری را شنیدم که گفتن که در یکی از پارک‌های شهر کابل مردم جمع شدن و اعتصاب خدا را می‌خواستن، در صورتی که این یک قضیه نبود و اون فقط به خاطر واکسن کرونا جمع شده بودن. اما این موضوعات موضوعات جدی حساب نمی‌شن. ولی جناب بارگزار دقیق گفتن قندهار، کابل و ولایات دیگر که رسانه‌ها بند میشه، همش از خاطر ازی است که دولت و طالبا تسلط کامل بالای تمام دولت ندارن و اونا به خاطر ازی که سبا روز نقاط ضعفشان به دنیا آشکار شود مجبور هستن که رسانه ها را سرکوب کنن.
تشکر.
و تمام خبرنگارای ما را بندی بسازن.
خیبر صاحب، نظر شما در این قبال چیست؟ جناب آقای خیبر، صدای ما را دارن؟
کور موادن دیر زیاد مننه. بلی غج مواوره مماد محترم ستنگی شیب خبری واوری دی او تر څنګه د ګرام میلما او د غوی نظریات ز په یو بل نظر ما هغه دا چې یو خو محترم سنیل صاحب کوم خبرې چې وکولې هغه یو مشروع یو پر خپل کو ولاړ او ټولې ټولنې ته د منلي حکومت او د میډیا اړیکې پاره کې څرګند شوی دا سال کې چې طالباني رژیم په یو شرایطو باندې برابر نه دی او نه هغه د سدونه د هغه لري نرمښت کې وینتاف کې چې هغوی د تاسو پریږدي تر څو ټولې خپلې غوښتنې د بیان د ادبي چوکاټ کې راټولې کړي او بیا یې د یو میډیا له لارې هغې ته پوښښ ورکړي. نو بنا نه له طالبانو غوښتنه یا له طالبانو سره خبرې کول یا طالبانو دا هیله کول چې هغوی د ژورنالیزم، میډیا، ژورنالیستانو یا د بیان د دې ژمنوي دا یو خیال دی چې څوک په دې باندې وخت دی نه کی دا زم بلې اساسي موضوع دی چې طالبان هیڅ کله دا کار کوي هم نه چې د میډیا یا د ژورنالیستانو یا د بیان د ازادۍ حقوق دی په نظر کې ونیسي. ولې دلته ځینې نورې مهمې پوښتنې دي، مهم موضوعګانې دي چې په دې باندې باید بحث وشي. خبره دا ده چې یو وخت همدغه طالبانو خلکو ته کمپاین کو ورته ویلې چې تاسو داخلي رسنۍ ما اورئ، ځکه د جمهوریت تر چتر لاندې وي تاسو لاشي نړیوالې رسنۍ واورئ، ځکه هغه وخت نړیوال رسنۍ همیشه خپلواکې دي، خپل پښو ولاړې دي، هغه اقتصادي لحاظ باندې چې اړتیا نه لري چې د چا غوښتنې په نظر کې ونیسي بلکې ستاندرد دي. نو دی وختل هغه وخت چې نړیوال میډیا سویل واخې نه داسې و چې طالبان په خپل خبرو کې بدلاسي و د خبرو سټیج غټلې و د مذاکرات سټیج له جمهوریت غټلې و بل اخر د دیوال ته ورسیدل هغه وخت دی باندې نړیوال رسنۍ خې لګېدې ځکه چې واقعیت ویلې نن چې واقعیت وای ور باندې بدلېږي بینان دی په خپل خبره کې حیران دي خلکو ته اوس کم راځي چې طالبان تاره په ورن ویل چې نړیوال رسنۍ واقعیتونه وای خو نن خو نړیوال رسنۍ ماته دا وایي طالب غلط روان دی خلک وجل کی خلک د بدن غری خرڅوي د کورنۍ غری خرڅوي له لوګي سره مخې مخلي د فکر سره مخې مخلي نو دلته د مشکله په سوال لاندې راځي یو شرط دا دی ځکه نو مثلا دا دی چې طالبان داسې یو ډله ده چې هغه هیڅ وخت نشي زغملای چې یو بل څوک دی ورته وایي چې په تاکي ستونزې دي بنا نړیواله میډیا دغه د دوی ستونزې ورته وایي کوي دوی نه غواړي دا شی واوري بل څه چې ما وځو دا دی چې طالبانی رژیم او طالبان نه د حکومت کول ورته لري نه د حکومت داري ورته لري نه د خپل ملت سره د خو اړیکو ورته لري نو بینان د دې ترمنځ غټي ستونزې مشکلات او جهالت او چ کې بینان دوی نه غواړي دغه مسائل له ټولنې سره خلکو سره خبر شي شریک
شی دغه کار میډیا کولای شي خبر سبب بخشن حرف ختم میکنم یک نکته را به خاطر داشته باشم که اگر رسانه های بین المللی در این مقطع زمانی گزارش هم میتن بدون شک در اونجا هر گزارش را که در اونجا اگر از کمی و کاستی ها یا از گزارش انتقادی یا تحقیقی بر علی طالبان تهیه میکنن در اونجا بدون شک نظر خود سخنگویان طالبان حتما در اونجا شامل میباشه یعنی این امکان نداره که یک گزارش یک طرفه باشه و بدون اینکه نظر از اونها در اونجا دخیل باشن همچون کار شوه در این قبال در هر بخشی از گزارشی که رسانه های بین المللی نشر میکنن 100% در اونجا خود دیدگاه طالبان هم در شریک بوده
بله هو په یو راپور کې که مونږ اگر ما دیدگاه حکومت یا رژیم طالبانی رو میشنویم یا داریم دقیقه په چند که اساسی موضوع داره چه مونږ د طولن مسائل را خلوی اساسی یو راپور جوړون که دغه راپور کې بدون دینه چې د حکومت نظر اخلي نورې برخې لري د خپل نظر غملې شو غو نورې برخې سره چندان جوړ نه دی یو مثلا یو مسله دا ده چې طالب دون نیمګړتیاوي لري چې موږ ور باندې بحث نشو کولای دوی داریږي له ولس نه دا شی نشي ورسره شریک کولای دوهمه اساسي موضوع دا ده چې طالبان ورستر بلې د دوی د لیکو ترمن د دوی د سیاسيونو ترمن اختلافات ورستر بلې او شترسيږي دوی ویریږي چې دغه مسائل کله رسنه سره شریک شي دا ملت کوم باور چې موږ باندې لري ځینی برخه د ملت یا د اشخاص د ملت ځینی خشونه د ملت هغه د لاس ورکوي نو بیا ستو دي کوشش په ټول امداوي کې څه ډول کولای شي میډیا له کوم ورځي تر څو دوی د خپل تور تیر انداز پټ وساتي
مننه خیبر صاحب یو ده خو د لایل نه چې زبی الله مجاهد رسنه سره شریک کړي دي د خارجی میډیا یا د خارجی رسنۍ تصویري رسنۍ د خبرولو په برخه کې هغه دا ویل دي چې دا دلیل ویل چې د افغانستان د قوانینو د رسنۍ د قوانینو لمخې بهرنۍ تصویري رسنۍ زمونږ غوښتنې یا قوانین نه مني او موږ دا حق لرو چې هغه بند کړو لبل خو د طالبانو په دسه محل کې پر رسنۍ د بیان د ازادۍ محدودیت زیات کړي دي چې تیر میاشتې خپل زبی الله مجاهد په یو خوند کې ویل چې د ټولنیزو او ټولنیزو رسنیو مخکنی قانون چې د جمهوریت نظام په محل جوړ او تشریح شوی د عملی کېدو وړ دی اوس چې دغه مسایل مخکېږي چې په هغه کې د بهرنۍ تصویري خپلواک رسنیو خبرېدو بندیدو خبره هم مطرح ده خو په هغه وخت کې د بیان د ازادۍ د ازادۍ ته دښمنتیا په خاطر دا مسایل خو هیڅ مطرح نه او په قانون کې واضح دي دا مسائل چې باید تر کوم حدود پورې باید دغه نشرات رعایت شي نو په دې برخه کې تاسو د طالبانو د غزد او نقیز نظر ته څنګه ګورئ
خا ما په خبرو کې مخکې ویلې هیڅ ګورئ کله چې زبی الله مجاهد په خبرو کې لدیزه یې پیل کوي چې موږ نړیوالې رسنۍ ځکه په افغانستان کې بندو چې هغه موږ د قوانینو خلاف نشته قوانین چیرې دي یو څو اساسي قانون ملري نور عادي قوانین د اساسي قانون پر بنسټ جوړيږي اساسي قانون د عادي قوانینو مور ده کله چې د یو عادي قانون مرجی معلومه نه وي اساس معلومه نه وي ته څنګه وایې چې د میډیا لپاره قانون لرم یو اول خو دوی نه لري چې د لږه ادا کاری نه کوي
یعنی دوی bale دوی اماغه د رسنۍ په خوانه قانون ویل دي چې هغه د عملی کېدو وړ دي ولی عمل ته چګوري او اول عمل دا و چې مثلا رسنۍ بند شوي کنه
څنګه موږ به خطر شمه دوهم بخش د دې کار دوهم برخه څه ده؟ تاسو څنګه هغه نړیوال هغه قانون چې د جمهوریت لخوا جوړ شوی څنګه عملي کوئ؟ آیا د قانون عملي کول دا دي چې تاسو نړیوالې رسنۍ بندي کړئ؟ آیا د نړۍ د جمهوریت لخوا د دوشو اصول او قوانین مخرط بر بسد باندې تاسو لکومه دا جواز ترلاسه کوئ چې نړیوال رسنۍ بندي کړئ؟ دا سل کې دغه رسنۍ د جمهوریت پر وخت خپل نشرات درلودل، هغه وخت سمی وي نن ناسمې شوې، یا که چیرې ناسمې هم وي د نړیوالو رسنیو لپاره موږ ځانګړي د مقررات په برخه کې قانون نه دی، اول خو دې دا معلومات نه لري، د هغه مقررات په برخه کې موږ ځانګړي بخش فصل لرو، په هغه کې موږ به پوهیږو چې که چیرې کومې نړیوالې رسنۍ زموږ د ارزښتونو پر وړاندې یعنی سرغړونه کوله، موږ به کوم سټیپونه واخلو، له کومو لارو چارو کار واخلو. که چیرې کومه نړیواله رسنۍ زموږ د اصولو پر وړاندې عمل ترسره کړي، موږ ډایرکټ د غوښتنې بندولو حق نه لرو. موږ نه پوهیږم چې دا قانون چیرته جوړ شوی، څنګه جوړ شوی، کوم قانون دی او دغه رژیمی
چه دول پلی کنید؟ بله، تشکر از شما جناب آقای خبر. جناب آقای عرفی، میخوایم در قدم نخست نظرتان در باره صحبتهای جناب محترم حبیب خیبر بدانیم.
خب خیبر صاحب، گپایی را که فرمودن متوجه بایشان موافق هستم، گپایی را کنها میزنن همیش درست است. بله، امارات اسلامی امی لحظه از قانون حرف میزنه، قانون وجود نداره فعلا کنها بخواهند را تطبیق. قانون ایران که اونا وجود داشت اونا را هم شونا گفتن که ما این قانون قبول نداریم، قانون که همش باید دست بخوره و نظر به شرایط اسلامی که اونا میگن باید برابر شود. اما در کدام قسمت قانون به گفته دوست ما که اشاره فرمودن، کدام قسمت آمده که باید رسانه خارجی بسته شود به خاطر اینکه اونا نمیتونن کنترل کنن؟ بله، ما نقاط ضعف اونا را میبینیم در رسانه‌ها که ذکر میشه، بعد از اون میبینیم که یک واقعه صورت میگیره و یک کارمندای رسانه‌ای ما را بندی میکنن. اینا همش از نقاط ضعفشان است. اونا نتونستن تا بال یک راهکار درست به خاطر پیش بردن موضوعات و همچنان راهکار خوبی به خاطر پیش بردن رسانه‌ها که رسانه‌ها روی کدام طرز عمل کار بکنن، چیا را باید پوشش بدن و چیا را باید پوشش ندن، اینا هیچ کار صورت انجام ندادن و قانون ایران که در دوران جمهوریت ساخته شده بود اونا او را هم قبول ندارن. پس به این شکلی که هست اونا پیش میرن، به خاطر دی که نباید اونا چیزایی را که بر نقصشان است روی پرده ظاهر بشه و تمام دنیا ببینن، به خاطر دی که اونا ظلم خیلی زیادی را امی لحظه بالای مردم افغانستان تحمیل میکنن، هر چیزه و حتی تحمیل دارن.
تشکر شما. یک نوشابه جان، یک نکته رو میخوام یادآور شم، اویی که از روزی که نشرات تلویزیون آشنا از صفحات ملی تلویزیون های محلی افغانستان قطع شده، ما تا بال در صفحه وبسایت و همچنان در صفحه تویتر آقای مجاهد در قبال کدام اعلامیه رسمی را ما شاهد نبودیم و اونا هم در باره ابراز نظر نکردن. ولی من میخوام یک پیش از اینکه به خبرها بریم، بسیار کوتاهی سوال از هر دو مهمان ما مطرح بسازم، اگر تا به وقت خبرها به این موضوع رسیدیم خوب، در غیر میشه که موضوع جناب آقای عارفی، به باور شما یا در یک کشور وقتی که رسانه های داخلی با آنچنان که شما گفتن و آقای مجاهد هم گفتن که رسانه ها در کنترلشان نیست، تحت نفوذ و رهبری حکومت بر سر اقتدار باشه، آیا امکان پخش و پرداختن به مسائل مختلف به گونه بی‌طرفانه میتونه وجود داشته باشه؟
خب از یک لحاظ حساب بکنیم نه، خیر، امکان نداره. دولت نمیتونه بی‌طرف باشه و امکان نداره که خبرهایی که نشر میشه دولت رو چشم پوشی کنه. دولت باید همیشه باید مد نظر بگیره، چک بکنه گیره. بدبختانه دولت فعلی نداره، اما بی‌طرف بودنشان رسانه ها خو همیشه بی‌طرف واقعی نمیشن. هیچ وقت رسانه بهتر وقتی اونا یک از طرف مردم صحبت میکنن و با مردم اطلاعات پخش میکنن، پس اونا باید حقایق بگن که اینمی حقایق گفتنش دولت فعلی نمیپذیره و قبول نداره.
بله، مننه خیبر صاحب. همدغه حرکت چه مثلا که رسانه به انحصار که نیول کیگی، چه باید هر چه ده موجوده حکومت یا نظام پا خواخه یا ده اغوی ده پالیسی پا اساس شی، خپل دغه مسلک ته څومره زیان رسیدي چې هغه د یو خبریال بی طرفی ده، د رسنۍ بی طرفی ده؟
ګوره له هغه ورځې چې طالباني رژیم پر کابل حاکم شوی دی، میډیا لمنسلی ژورنالیست وشل شوی دی او د بیان د دې پر ستونی پکې خوده شوی. دا مسله کلیر او پاکه ده، دا خبره خلاصه شوې. هم د میډیا یا د ژورنالیستانو کورنۍ ضربه ولیدله، هم میډیا ولیدله، هم ژورنالیستانو ولیدله. دا لا هم دوام کوي. د ژورنالیزم کورنۍ فاتحه اخیستل کیږي، د ژورنالیزم کورنۍ جسد پورته کیږي، د ژورنالیزم د کورنۍ په تابوت باندې وروستۍ میخ هم دادی چې دوی وایي چې د نړیوالو رسنیو نشراتو په افغانستان کې د منلو وړ نه دي.
بله، خیبر صاحب تاسو نظر مو واخسته، تاسو وایئ چې په صورت دغه قابل د منلو نه دی. مننه تاسو نه د خبرونو وخت را رسیدل، بیا هم بحث دوام ورکو. هیله ده تاسو واوریدونکو من سره اوسئ.
با عرض سلام، وزارت امور خارجه چین میگوید که قرار است سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا در آن کشور آغاز شود. وانگ وانبین سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این نشست دو روزه وزیران خارجه و یا نمایندگان کشورهای پاکستان، روسیه، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان اشتراک خواهند کرد. آقای وانبین افزود که در این نشست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز دعوت شده و همچنین وزیران خارجه اندونزیا و قطر به عنوان مهمان در این نشست حضور خواهند یافت. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه گفت که یک نماینده ایالات متحده در نشست در مورد افغانستان با ایالت‌های از چین، روسیه و پاکستان دیدار خواهند کرد. وانگ وین در این کنفرانس خبری گفت که این نمایندگان در حال با یک دیگر دیدار خواهند کرد که نشستی دیگری از وزرای خارجه در تونشی در ولایت انوی مرکزی چین برگزار خواهد شد. با گفته وانگ، چین علاقمند است تا اجماع بیشتر در مورد مسئله افغانستان از سوی کشورهای همسایه آن صورت گیرد و نیز رایزنی های درباره راه های ایجاد ثبات و ادامه کمک های بشری به مردم افغانستان صورت گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مسدود ساختن نشرات سه رسانه تصویری بین المللی را از سوی طالبان محکوم کرده است. طالبان روز شنبه نشرات خبرهای رسانه‌های بین المللی صدای آمریکا، بی بی سی و دوچه وله را از طریق تلویزیون‌های داخلی افغانستان متوقف کردند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده در یک اعلامیه گفته که نگران محدود کردن دسترسی افغانها به اطلاعات مستقل است. در این اعلامیه نوشته شده امریکا و جامعه جهانی متوجه کارکردهای طالبان است و با اعمال محدودیت‌های جدید بر رسانه‌ها حکومت طالبان نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند. وزارت خارجه امریکا به عنوان مثال از تصمیم طالبان در 23 مارچ مبنی بر مسدود ساختن مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران اشاره کرد که روشن می‌سازد طالبان به تعهداتی که به مردم افغانستان و جامعه جهانی داده بودند عمل نمی‌کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از طالبان می‌خواهد تا به نقض حقوق بشر افغان‌ها پایان دهد و اطمینان بدهد که در کنار مردم افغانستان بایستند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید آزادی رسانه ها در چوکات قانون تضمین است و جلب نشرات رسانه هایی را گرفتند که به ارزش های اسلامی و فرهنگی افغانستان پایبند نبودند. او گفت که برخی از رسانه هایی که ساحه نشراتشان در کنترل آنان نیست، حق داریم که برایشان اجازه نشر ندهیم، چون آنان قوانین افغانستان را رعایت نمی کنند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می‌دهیم. روسیه و اوکراین اولین گفتگوهای رو در روی خود را در چند هفته اخیر در استانبول آغاز کردند تا به جنگ تقریباً 5 هفته‌ای پایان دهند که تخمین زده می‌شود 20,000 کشته بر جای گذاشته است. مذاکره کنندگان مسکو روز سه‌شنبه گفتند که روسیه پس از مذاکرات معنادار در استانبول فعالیت‌های نظامی خود را در شمال اوکراین از جمله در نزدیکی کیف پایتخت کاهش خواهد داد. الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه گفت با توجه به اینکه گفتگوها در مورد آماده سازی توافق در مورد بی‌طرفی و وضعیت غیر هسته‌ای سازی اوکراین به یک میدان عملی منتقل شده است تسلیم گرفته شد تا فعالیت نظامی در مناطق کیف به شدت کاهش یابد. ولادیمیر مدنسکی مذاکره کننده ارشد گفت که پیشنهادات اوکراین به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
پیش از این چه در گفتگوهای مستقیم و چه هم در کنفرانس‌های ویدیویی هر دو جانب هیچ پیشرفته نداشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که اولویت‌ها در این دور مذاکرات تأمین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار غیر نظامی سازی و نازی زدایی اوکراین، تبدیل شدن به کشور بی‌طرف و اینکه کیف منطقه جدا شده دانباس و شبه جزیره کریمیه الحاق شده به روسیه را دیگر بخشی از اوکراین حساب نکند شده است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین میگوید که مذاکرات بر کاهش وضعیت بشری متمرکز خواهد بود. او میافزاید فضای کمی برای توافق بر سر خواسته های ارضی پوتین وجود دارد. کولبا گفت که روی سرنوشت مردم، سرزمین و حاکمیت معامله نمی کنند. اوکراین میگوید تخلیه غیر نظامیان از مناطق آسیب دیده از جنگ را پس از وقفه یک روزه به خاطر تهدید حملات روسیه اثر میگیرد. ایرینا ورشچوک معاون صدر اعظم اوکراین گفته است که برای امروز روی 3 دهلیز بشر دوستانه توافق شده است.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ستاسو غک په سیاسي اقتصادي ټولنیز او کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غک ستاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبرې یار کو راسته خبرونه اوریدونکو یاست. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه عارفی صاحب او خیبر صاحب دی چې د رسنیو په محدودیتونو په افغانستان کې البته د رسنیو په محدودیتونو بحث ورسره دوام ورکړ. مننه چې تر دې شی ملتیا کوي او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. خیبر صاحب مخکې تاسو نه پوښتنه مطرح شوه، تاسو مطلق دا ویل چې بس د رسنیو سره خدای پاماني شوی د افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وی چې د رسنیو ازادي په افغانستان کې تضمین ده، خو هغه رسنۍ چې د افغانستان د قوانینو نه یعنی د رسنیو د قوانینو نه سرغړونه کوي هغه طبعا د دوی په وینا چې د دوی قوانین نه مني هغه به بندیږي. ما د مسلک او مسلکی توپ په برخه کې پوښتنه وکړه چې که چیرته رسنۍ د انحصار په توګه کارول کیږي چې باید حتما د موجوده نظام که هر څوګي یا هر نظامي که هغه جمهوریتي او که هغه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستاني هر یو چې په هر نظام کې کده رقم رسنۍ سانسوریږي، د خپل د رسنیو مسلک ته د یو ژورنالیست مسلک ته یا د ژورنالیزم مسلک ته څومره صدمه رسي، ځکه رسنۍ هم باید خپلواکۍ او ژورنالیست هم باید خپلواکي باید په نظر کې ونیسي. دې کې تاسو نه لاندې ځواب غواړم بیا به نورو پوښتنو ته دوام ورکړو.
کور مو ودان سره د دې مسلې ته چې کچیر یو څوک وایي چې دغه کار ناسم دی، غیر مشروع دی، یا دغه رسنۍ غیر مشروع کار کړی، نو کوم دی؟ دا هم باید په ګوته شي. یو دوهمه مسله دا ده چې دوی وایي چې رسنۍ ازادي دي، کومې رسنۍ؟ څه ډول ازادي دي؟ هغه چې یو ژورنالیست یو میلمه خپله نه شي راغوښتلی، هغه چې یو چا سره د هغه نظر نه شي شریک کولی، هغه چې په ټولنه کې شته بدبختۍ نه شي راپورته کولی. نه، سزو د مسلک په توګه ګورې په ژورنالیزم کې کله چې ته بې طرفه ونه اوسېږي، کله چې ته د چا شخصي حریم په نظر کې ورنه سي او ته چې کله واقعیتونه بیان نه کړې، ته فکر کوي چې ژورنالیزم یا دغه مسلک په دې مسلک څه پاتې شوي، یا آیا هغه چاته چې یو څوک د یو ادرس لپاره نه هغه که په هر نوم باندې ځان وي د هغې لاوډسپیکر وګرځي، ایا د ژورنالیزم مسلک ته درناوی شوی، یا د ژورنالیزم هغه اصول پاتې شوي؟ ځواب زموږ دا وی چې نه. نو په دې په داسې ډول چې دا که هر څوک وي له هر ادرس وي د هر نوم یا د هر نظام لاندې اوسېږي، کله چې د ژورنالیزم د اصولو څخه چې یو یې بې طرفي ده له هغې اخلي، ژورنالیزم او میډیا معیوبه ده. نو بینام دغه مسلک په خپله له منځه ځي.
بله، یو بل پښتنه چې دلته ماتره ده چې مجاهد صاحب ویل دي چې زمونږ کلتوري او اسلامي ارزښتونه ته چې کوم رسنۍ پاملرنه نه کوي نو دوی هغه رسنۍ مجبور دي چې به باندې کې چې قوانین نه مراته او د ارزښتونو ته نظر نه نیسي. آیا د اسلامي او کلتوري ارزښتونو په نظر کې نیول سره یو رسنۍ نشي کولای چې د بیان ازادي حفظ کړي؟
ما ته جالبه ده یعنی زه واقعا کله کله د یو څه الفاظ ورکیږي چې طالبان د منطق په بحث وکوي د بیطرفۍ او د اسلامي اصولو سره څه یو د موسیقي او د بیطرفۍ سره څه د میډیا ژورنالیست او بیا په عامه میډیا کې دغه ژورنالیست سره کار کوي د دې سره څه یعنی کله کله سړی ایران پات شي د خلک په کوم منطق باندې خبرې کوي که ورسنه موسیقي خبروي په مغه سات کې موسیقي خبروي خو په دوهم سات کې کله چې راځي په خبري مسایلو باندې په سیاسي مسایلو باندې بحث کوي او هغه خو به طرفي تر سوال لاندې نه راځي ګوره یو شی چې موږ باید باندې یعنی واضح بحث وکړو که تاسو غواړئ زور باندې بحث کوم چې ولې دوی رسنه غواړي لمنځه یوسي یو دوی د دې ورټیا نه لري چې حکومت وکړي دوهم په دې کې دونه درنه داخلي مشکلات دي کته څور یو افته وړاندې د خندهار د غونډې معلومات هرپن بلري چې پاکستان او د پاکستان ورپوري چارواکي راغله د حقاني شبکې او د ملابرادر د دې ترمنځ په جوړو کوله چې هغه ملابرادر خپل پند تړلی و خندهار تللې و
نه نه خیبر صاحب په دې کې ټولنه لوی پښتون امداده چې ولې دوی غواړي د غرسنې باندې کې چې د دې جواب نور پراونو کې اخستل شوی دی دا یو غټ بحث او پرې باندې بحث هم شوی دی چې اوله پښتون چې باید جواب شي امدا و چې تاسو
یک نکته که هست جناب آقای خیبر رویست که هر حکومتی که حالا به هر نام و عنوانی که در یک جامعه حاکم می باشه از خود پالیسی های می داشته باشه. حالا او پالیسی ها شاید آزادی بیان آنچنانی که در 20 سال در افغانستان حاکم بوده آنچنان اینا مطابق مزاج از اینا نباشه و امو آزادی که در افغانستان از لحاظ مطبوعات هر کسی که گزارش خب البته گزارش های متوازن آدم چیش نمیگه که هیچ گزارش متوازن نبوده یا بالانس نبوده یا بی‌طرفانه نبوده، ولی در کل برخی از حکومت‌ها در سطح جهان هم شاهد هستیم که بسیاری از حکومت‌ها اونا به نحوی از آنها پالیسی‌های خود کش می‌کنن که اعمال بکنن. ولی در اینجا یک سوال پیدا میشه، اون سوالی است که من می‌خوام میره از هر دوی شما پرسان بکنم ولی میرم به سراغ جناب آقای عارفی. جناب آقای عارفی شما فکر می‌کنین که آیا این رفتار طالبان نمیتونه که به نحو از آنها با توجه به ایزی که امی اکنون اینا زیر ذربین کشورهای جهان هستن از ایالات متحده گرفته تا اتحادیه اروپا تا حتی کشورهایی که به نحو از آنها روابط خوبه با اینا دارن مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، مثل پاکستان و اطرافشان که به نحو از آنها با اینا کش میکنن که روابط خود حفظ بکنن، چقدر زیادی اقداماتشان به نقص طالبان تمام میشه؟ آیا این موضوع فکر میکنن شما به عنوان یک مسئول خبری اینا این موضوع رو درک نمیکنن؟ یعنی قدر زیاد اما اصول از اینا پیشان اولویت داره که این موضوعات اینا زیر پا میکنن؟
خب یک گفت باید یادآوری کنیم که اینا همیالا در درون خود خیلی مشکلات زیاده دارن. اینا به یک گپ نیستن، تصمیمشان یک نفر نمیگیره، اینا چندین تصمیم میگیرن، اینا بسیار بسیارشان هر طرف هست، نمیتونن تصمیم خواه دقیق بگیرن که اینی کار را باید بکنیم اینی کار را نکنیم. اینا از یک جای دیگه دکته میشن، گفته برشان میشه، فامانده برشان میشه که باید شما این مسائل پیش ببرید. بله، قید بودن رسانه ها، نشرات از بین رفتن، آزادی بیان سلب کردن، اینا همش به نحو بالای سیاست از اینا، بالای حکومتداری از اینا، گرچه اینا تا بال حکومتداری درست هم کردن نتونستن، از هر طرف شاریده دولت از پیش از اینا، اقتصادی وجود نداره، مردم به فقان رسیده، غالمغال هم مگر به سطح بسیار بالای وجود داره. اما اینا فکر میکنن که قید کردن رسانه ها بر از اینا فایده خواهد بکنه که اینا آوازشان آواز مردم میره که در جنجال از پیرونی ها نشنوه و اینا حتی با این خبر ها میتنن که با اینا به نقص از اینا باید رسانه ها را با خود داشته باشن که بتونن جامعه جهانی ده و کسایی که در چهار دیوار حمایت از اینا میکنن با اینا باشن. اما وقتی اینا مکاتب بسته میکنن، تمام رسانه های بیرونی ده به خاطر اینکه حقیقتا میگن بسته میکنن، پس این واقعی است که سبا روز بالای از اینا هیچ دولت اعتبار هم نمیکنه و برای اینا کدام کمکی هم شاید نبود.
بله جناب آقای خیبر، دیدگاه شما در این قبال چی است؟ خود طالبان واقعا این موضوع را نمیدانند، ولی شما در اینجا یک نکته را که یادآور شدن که از در لابلای صحبت ها که اینا در یک حالت سردرگمی به سر میبرند. در پولی از این سردرگمی ها بزرگترین نگرانی حکومت فعلی طالبان همیست که حتی از طرف کشورهایی که نزدیکترین حامیانشان بوده هم تا بال اینا به رسمیت شناخته نشدند. چقدر زیادی کارها میتونه که بنقص از اینا تمام شد؟
خواه که موگه لده زوی خبر پیلو مگیا دغه وروسته ناسته چی که دون که ده ده چین پا مشره بنده پاکستان غواری لبی ورتو وکوی، روسیه غواری لبی ورتو وکوی، چین غواری لبی ورتو وکوی، ترسو دغه رژیم نړی یا هغه هیوادونه چې ورته خواخوږي لري په رسمیت وپېژندي، وپېژندي. د دې تر څنګ دوی هڅه کوي چې د خپلو طالبانو چې هغوی په بشپړه مانا وحشیانه کړنې کوي، خلک وژني، زده کړو پر وړاندې خلکو ته دیوال جوړېږي، نه پوهېږم خلک راګرځول کېږي چې مسجد ته لاړ شئ، لمونځ وکوئ، ګیره پرېږدئ، دا خبرې پټې وساتي. نو بینام دوی کوشش کوي تر څو چې دغه څو هیوادونه ورته لابي کوي. یو دوهم مسله دا چې د دوی د ډلو جنګیالیو او د دوی وحشتونه پټ وساتل شي، نو کوشش کوي چې نړیوال رسنۍ په دې ډول سانسور کړي. یو شی چې موږ تاسو باید په یاد وساتو چې حکومت دغه رژیم په دې پوهېږي چې دغه ورته تاوان کوي، خو دوی د بد او بدتر ترمنځ انتخاب کړی دی. په دې پوهېږي چې که چېرې موږ په رسنیو فشار راوړو، رسنۍ بندوو، زموږ سره به څه کېږي، زموږ برخلیک څه دی، په دې خبر دی. خو تر دې ورآخوا یو بتر لري، بتر یې دا دی چې د دوی په لیکو کې هغه اشخاص او افراد چې کلونه غولول شوي وو د جنت، د اورو، د کفر په نوم باندې هر افغان ورته وجب القتل ښودل شوی وو، نن ګوره چې هغسې نه ده. او لا هم د دوی دروغ، د مشرانو دروغ، لکه څه ډول چې حماسي صاحب ورته ویل چې پسونه په ونو کې راځوړندي، د خلکو سترګې خلاصېږي، ګوري نړۍ، ګوري خلک، ګوري دغه وجب القتل انسانان ګوري، چې دا خو د وجب القتل نه دي، دا خو دروغ ویل شوي دي. بینان دا د دوی لپاره بتره برخه، د ویله پرځ دغه بطره د خپل جنګیلي په دی باندې بیر تر پورته نشي، کوشش کوي چې نړیوال رسنۍ سانسور کړي. او په دې پوهیږي چې د دې نړیوال رسنۍ سانسور یا باندې دغه به د ویله پر څه وخت بوله. خو د ویله پر چې ل خپل جنګیلي ویره لري، باور ور باندې نه لري، او د دې ترمنځ د حقانی ډلې او د برادر ډلې مشکلات په لوړه کې چي، کوشش کوي چې د دې لوی پیښه قرباني نشي. یو بل مثال خبرې کوي چې داتو بخې هر حکومت د ځان لپاره اصول لري. وزما وروره، دا خو حکومت نه دی، داخل خو اصول نه پیژني، دا خو یو جنګي ډله ده، هیڅ جنګي ډله هیڅ اصول ته ژمنه نه ده.
بله، دا ستاسو نظر دی خیبر صاحب. یو بل پوښتنه چې موجوده ده، البته پوښتنه ډېر دي په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته کتو، د رسنیو په اړه ډېر غټ بحث ته ضرورت دی چې اوریدونکي د امریکا غږ آشنا راډیو نه حداقل زر زر دا بحثونه اوري، ځکه ډېر بحث هم ضرورت دی، هم مسایل ډېر دي چې باید مطرح شي. یوه موضوع هم په دغه مسایلو کې البته وضعیت ته په کتو د رسنیو د محدودیت موضوع چې دا اوس بیرته خپل اصلي موضوع ته د بحث را وګرځو، د نړیوالو تصویري رسنیو بندیدل دي په افغانستان کې، که چیرته د مطبوعاتو رول د افغانستان په څیر د ټولنې د خلکو د پوهاوي لپاره ډیر ضرور ګڼل کیږي چې موږ په کلو باندو کې د ښوونې او روزنې هغه سیستم ټول افغانستان ته معلوم دی چې د سواد کچه په کوم حد کې ده، او رسنۍ د آگاهۍ په برخه کې، پوهاوي په برخه کې کوم رول لوبولی دی او لوبوي. نو د نړیوالو تصویري رسنیو بندیدل د خلکو په اسانو یا د خلکو لپاره کوم تاوان رسولی دی یا کوم تاوان رسولی شي؟
د نړیوالو رسنیو د بندیدو غږ واقعا هغه خلک، هغه افراد، هغه افغانان چې یو کوچنی هیله یې درلوده که ورباندې ظلم کېږي، له دې کړکۍ به نشتېږي، خلک به خبرېږي، هغه کړکۍ په دوی وتړل شو. اوس نو افغانان په هغه زندان کې دي، کوم زندان چې خپلو زندانیانو ته هیڅ نه حقوق نه ورکوي، حتی تر سا اخیستلو پورې، ځکه دوی فکر کوي چې که چیرې په موږ ظلم کېږي، یو ځای شته، یو ادرس شته چې بالاخره دوی غږ به له نړیوالو سره شریکوي. ولا بل بحث هم دغه وروستنی هیله هم د لاسه ورکړه. زه مطمئن یم چې دغه خلک نور داسې حالت ته وړي چې بس بلې خوازي سیاسي کېږي، یوازې نه لاره به دا وي چې دوی راپورته شي، خپل حق به زور په لاره وغواړي، وبه غواړي نور نو هغه زندان دی.
یعنی د نړیوالو مسایلو نه، بله، د نړیوالو مسایلو نه به بی خبره پاتی تبن ساس ده خبر مقصد
نه دا چې نړیوالو مسایلو باندې خبره پاتی وی بلکې د دوی مسایلو باندې نړیوالو سره شریکی
نه یعنی هر دو جانب شینامت صحبت میکنن. جناب آقای عارفی، شما یک آمار به عنوان یک تهیه کننده برنامه های مختلف تصویری کار کردن در افغانستان، نبوده همچی یک برنامه را تاثیرش بالای اذهان مردم آنچنانه که جناب آقای خیبر روش صحبت کردن چیگونه میدانن؟ یکی و دومی که چی پیامد میتونه این اقدام طالبان هم بر خودشان و هم بر اذهان مردم داشته باشه؟
خب ما به این نظر هستیم که اگر رسانه های تصویری و یا رادیوها بسته شود، تمام ادعای مردم و موضوعات اطلاعاتی را که رسانه ها همیشه پخش میکردن به خاطر اینکه تا بتونن سواد مردم و یا توانایی ذهنیت مردم بالا بره، او از این بابت دیگه نیم. وقتی که رسانه های تصویری قید میشه، رادیوها قید میشه، به این مناسب اونا یک نوع با گفته خیبر صاحب در یک زندان قرار میده تمام مردم افغانستان. و پس ای به این ماناست که اونا فقر از هر لحاظ با فقر مواجه میشن. تنها فقر به این نیست که اونا از نگاه اقتصادی مشکلات داشته باشن، نه خیلی، اونا با فقر سواد مواجه میشن، اونا ذهنیتشان از بین میره، اونا از موضوعات خوبی که در دنیا پیش میره اونا با خبر نیستن. و همچنان از افغانستان هم اطلاعاتی که باید با بیرونی ها و کسایی که در بیرون شیشتن و از افغانستان میخواهند ببینن، اون خبرها هم دقیق بر از اونا نمیرسه. پس امی است که یک بسیار یک ضایعه بزرگ است از یک لحاظی که هم با مردم ما در داخل یک زندان به سر میبرن و اونا حق ایره ندارن که صدای خود بلند کنن، حق خدا نبخواین و یا از حق خود دفاع کنن، و همچنان مردم بیرونی هم با خبر نمیباشن از حالت و وضعیتی را که بالای این مردم بیچاره تحمیل شده و به هر شکلی که اینا میخواین ظلم و شکنجه هر چیزی را که میخواین بالای مردم افغانستان تطبیق.
درست. ببینن یک نکته را که میخوام امرای هر دوی شما مطرح بسازم و به نظرتان ازش داشته باشم، فکر میکنن که میتونه که این موضوع یک به نحوی از آنها یک احرام فشار باشه بر کشورهای بیرونی تا خواستهای حکومت طالبان برآورده شود؟ جناب آقای عارفی،
خب شاید به فکر از اونا اینا این یک نوع فشار باشه، بله، بالای جامعه جهانی، بالای کشورهایی که به اینا کمک میکنن، پول میدن تا اینا همون مصارفی را که دارن پوره کنن و یا خواسته هایشان برآورده شه. اما برعکس من فکر نکنم که این به فایده اونا باشه، برعکس اینا به مردم جهان نشان میده که ما چقدر ظالم هستیم. و در مورد ما در 20 سال گذشته که جمهوریت صحبتایی که داشت همش درست است، همش واقعیت است و اینا با هم یک مور تایید میزنن به مو ورقی که ما در 20 سال گذشته در مورد زیان نوشته بود.
بله. خب در کل پس از این اقدام حکومت طالبان موضوعی را که هدفش قطع نشرات رسانه های بیرونی در افغانستان بوده ای که در مطابقت با پلیسی از این حکومت قرار نداره. جناب آقای خیبر، دیدگاه شما را در این قبال میداره؟ ما فکر میکنیم میتونه به عنوان یک احرام فشار بر کشورهای بیرونی استفاده شود؟
ګوري کبوګل طالب ټوپک ایسته کو طالب یې نه هیڅ او هیڅ که طالب نشته پرته له دې چې طالب مړ شي او مړی طالب ورته ویل شو صبر وکړه طالب هم دا ارزښتونه پایمالوي تر څو هم دې کریډیټ واخلي سبا که دی د پولیټیک د سیاسي میز مملو میز ته کینی دی به ځان سره یو شی وړي یو به دا وړي چې کنجور می سواد د کړي کته کړي دي د پوهې دروازې مې ور باندې تړلې دي زه هغه جابر دلې مچین انسان سره خپل حقوق اخلم اوکي دا چې ما سیمه د زداغي افغانستان سره ما تاسو دا شی در کومه مطلب زه ذکر د جنونو پر مخ باندې چې څه ډول چې تاسو غواړي یا به هم اسلام سي وي هم به اصول سي وي هم به جنونی سي وي هم به ماحول سي وي کله چې ورته خارجي وای دا یو نقطه به داوري ځان سره دوهمه نقطه به مطبوعات دی لزان سره او دې ته ورته نقطه لکه څنګه چې تاسو ویلي دغه شان لزان سره ونه لري طالب نور سره چې خلکو باندې فشار واچ کنه نړیوال
جواب غوښته خبر فکر میکنن آیا راه سیومی وجود داره؟ ببخشید حرفتان قطع کردم. آیا فکر میکنن راه وجود داره که طالبا با رسانه ها کنار بیاین؟
لری لری خو تا طالبان په ځان کې ستونزې لري، مشکلات لري، دغه شی نشي کولای شریک کړي. کدا دغه شی شریک کړي طالبان خپل 100% محبوبیت چې په ټولنه کې لري خلک پر وړاندې نوي بریدلي، دا یو کار پاتې دی خلک پر وړاندې درې.
د خبرونه ورسته شي وی د قدرمنو ملمنونه بعد د خبرونه د ورسته پښتنې په توګه مسائل مطرح کو. خبر صاحب د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په طالبانو غکړې ده چې د خبريالانو نیول کېدل د بند کی او هم د خبری ادارو په فعالیتونو لګیدل بندیزونه لري کی. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې تعلیم او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي حق دی او دا باید رعایت شي. کچیرته تعلیم د بیان ازادي د بشر حق ګڼل کیږي، د افغانستان د هر فرد حق ګڼل کیږي او اوس دا حق د دوی نه اخیستل او ګڼل شي. د افغانستان روان وضعیت د رسنیو په برخه کې د دوی راتلونکي تاسو څنګه ګورئ؟
ما په خپل خبرو کې په لومړي کې ویل خو په لنډ ډول وایم، ورسته میس د مطبوعاتو په تابوت باندې ولګي، د مطبوعات ژورنالستان بیان ازادي شتون نه لري. طالبان هیڅ وخت د نړیوالو ټولنو دغه سي وړاندیزونو غوښتنو نیوکو ته غوږ نه نیسي تر څو چې هغه خپل ګټه ونه وي.
یعنی په دغه سي وضعیت کې چې نړیواله ټولنه په بار بار د ملګرو ملتونو نه چې یو معتبره نړیواله مرجع ده د هغه غوښتنه د نجونو د مکتبونو په خلاص د خلاصېدو په مورد کې، په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په مورد کې، یعنی ډیر مسایل دي د بشري حقوقو د رعایت په برخه کې د هغه غوښتنه نه منل کیږي، اروپאי ټولنه غوښتنه نه منل کیږي، د افغانستان د خلکو غوښتنه نه منل کیږي، د نړیوالو په ټوله کې غوښتنه نه منل کیږي او طالبان په خپل دریز ولاړ نړیواله ټولنه په خپل غوښتنه او دریز ولاړ ده. بل اخر طالبان د نړیوالو سره څه ډول یو تعامل تر رسیدلی شي؟ دلته د افغان ولس سرنوشت یا برخلیک ماتره ده، د دوی راتلونکو تاسو څنګه ګورئ؟ او افغانستان او د نړیوال ټولنې او د اوسنی حکومت د تعامل راتلونکو تاسو څنګه ګورئ؟
کچېره واقعي نړیوال ټولنه او امریکا چې هیواد دې هڅه رسیدلې غواړي دلسوزي لري، بشر دوستي هیڅ لري او دغه همنه او اشخاص او افراد چې انسانان دي په افغانستان کې یا د نړۍ په نقشه کې د افغانستان پر یو نوم هیواد کې تر کول اندی کیږي، یوازینی حل را ده چې حل هر لار چارې کول شي په طالبانو بشپړ فشار راوړي تر څو دغه خونخاره دغه وژونکي دغه وحشي ډله د زور په وسیله کنټرول کړي. کني بل هیڅ لار چاره نه لري.
بله رؤوفي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
واخې
مشر عارفي صاحب فکر کوئ چې د نړیوال ټولنې ډیر فشار یا زور لکه څنګه چې خیبر سی وي طالبان باندې ته مجبور کی چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ته چې افغان ولس غواړي هغه ته غاړه کړي؟
خب به نحوی امکان داره بله، اما از همه مهمتر طالبان رو شما خودتان هم خودتر میفهمین یک دولتی است که از خود هیچ چیز نداره و امی لحظه هم بالای تمام کمکایی که از جهان برایشان میشه اینا استاد است. طالبا همین لحظه هم حق یعنی صلاحیتی ندارن که بتونن دولت بسازن پایه هایش. پس اگر جامعه جهانی بخواه اینا به خواسته هایشان به خواسته طالبا به خواسته های جامعه جهانی و امریکا و کشورهای ابرقدرت دیگه لبیک کنه، پس اولتر از همه باید یاد داخل یک چارچوکاتی ببرن که اینا مانیتور شوند. از همه مهمتر باید تمام کمک ها برز اینا تا وقتی که به گپای کشورهای دیگر بیرونی اینا لبیک نمیگن از جمله رسانه ها را باید آزاد بکنند، مکاتب دخترها باید همشون پس دوباره باز شود، رسانه تصویری و رادیویی را هیچ کدام پابندی به غیر از این که بر از اونا نظر به قانون اساسی که گفته شده که باید چی چیزا مراعات شود وقتی که نشرات داده میشه در افغانستان، سانسور اینا همش تطبیق بالا اینا شود، به غیر از اون اگر بخواهند که این طالبا بیاین و گپ جامعه جهانی را بکنه و تمام انتقادهایی که بالایشان شده او انتقادها را باید حل بسازد، مشکلات حل بسازد، باید تمام اینمی کمکایی که از طرف کشورهای دیگه میشه و کشورهایی که حامی امارات اسلامی هستن باید اینا اول کمکا رو متعاقب بسازن.
مگر کمکونه خب بشری دید؟
ولی کمکا که بشری است جناب آقای عارفی، کمکا که با کمک
آقا خود افغان ولس مرسیدی فقط دیش ثانی وقت لرو عارفی سب چه دول فشار کولیشی؟
کمکا بشری است بخاطر مردم است، اما اگر اصلا بکنیم جاتری کمکا بجی به خود دولت.
بله
پس باید بخاطر ازی که اونا گپای جامعه جهانی و کشورهای ابرقدرت باید مراد کنن، اینا باید بعض تحریم ها را بالای اینا وضع بسازن تا بتونن اونا بخواست از اینا پیش برن و ظلمی را که فعلا بالای رسانه ها و کارمندای رسانه دارن باید اینا متوقع.
تشکر از هر دو مهمان عزیز. ما تلاش کردیم که آنچی را که رسانه ها ایجاب میکنه و چی دلیل باعث قطع نشرات رسانه های بین المللی در افغانستان شده در این برنامه بهش بپردازیم. از هر دو مهمان ما تشکر. شنونده های گرامی، آنچه که شما شنیدین دیدگاه های هر دو مهمان بود و این بازتاب دهنده نظر صدای امریکا نیست. طالبان هنوز هم بر آزادی بیان تاکید دارن و رسانه هایی که در افغانستان بر نشرات دارن از اونا خواستن تا مطابق به شریعت و اصول اسلامی اونا نشرات خود داشته باشن.
بله.
ما از هر دو مهمان عزیز ما سپاسگزار هستم، جناب آقای حبیب خیبر خبرنگار ما و همچنان محترم زکی عارفی تهیه کننده برنامه های تلویزیونی در افغانستان که با ما در برنامه بودن.
درانه و اولیدونکو، خپرونه به همدیزی پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده.